دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زن زرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړئ خبرونه
وایان احمد الله چیوال د رواداری په نوم د بشري حقوقو د څاروي ادارې د طالبانو د حکومت د عدلي او قضایي سیستم په اړه په یو تازه راپور کې ویلي چې د پخواني رژیم د قوانینو د لغوه کولو وروسته د طالبانو قضایي نظام د حقوقي میکانیزمونو د نشون سره مخامخ دی. رواداری په دې راپور کې په پرون خبر شوی ویلي په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ وروسته د دولتي ادارو د اړوندو چارو د تنظیم لپاره آن یو قانون هم نه دی وضع شوی چې له امله په عدلي او قضایي نظام کې پراخه ګډوډي حاکمه ده. د رواداری په دغه راپور کې د افغانستان په عدلي او قضایي نظام کې د طالبانو د محاکمو جوړښت، عدالت ته لاسرسی، د افغانستان د عدلي او قضایي نظام پاشلتیا او د عادلانه محاکمې د اصولو څخه سرغړونه باندې بحث شوی. دا د روانه جون میاشت په اوسلو کې د افغانستان په اړه غونډه جوړه شي. په پام کې د افغانستان کې ښکېل اړخونه او د لویدیځو هیوادونو لوړپوړي چارواکي په روانه جون میاشت کې د ناروې په پلازمینه اوسلو کې د افغانستان په اړه غونډه وکړي. پاکستاني ورځپاڼې د نیشن نن په یو راپور کې په افغانستان کې روان کړکېچن وضعیت او له نړیوالې ټولنې سره د طالبانو لخوا د شو یو ژمنو د عملي کېدو څېړنه په دې ناسته کې د بحث مهم ټکی بللې. خو په راپور کې دا نه دي لیکل شوي چې کوم اړخونه او مشخصا کوم هیوادونه به د دې غونډې ګډون والوي. د طالبانو د حکومت ویان صبیح الله مجاهد ویلي دوی په دې اړه معلومات نه لري. د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام یو ان ډی پی نوی استازي سټیفن روډریکوز وای بنسټیزو بشري خدمتونو ته د لاسرسي برابرول، د خزینه متشبسینو ملاتړ او د میلیونونو افغانانو د ژوند د هوساینې لپاره هڅې کوي. نوموړي پرون په خپل ټویټر اکاونټ کې زیاته کړې چې دا خدمتونه د افغانانو لپاره خورا حیاتي دي او دوی باید د خپل ملي او نړیوالو همکارانو ترڅنګ په مسؤلیت او عزم سره ترسره کړي. هغه د دې اونۍ په پیل کې د یو ان ډی پی مشري په غاړه اخیستي. سټیفن روډریکوز چې د جامایکا ته بعد تر دې مخکې په لایبیریا کې د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام یو ان ډی پی د استازولۍ مشر و. ملګرو ملتونو او نړیوالو مرستندویو مؤسسو د بسمنې په هغه طرحه کې شاوخوا 1.4 میلیارد ډالر کموالی راوستي چې په روان 2023 کال کې د افغانستان لپاره غوښتي وو. د نوي پلان له مخې ملګرو ملتونو له اړو افغانانو سره د بشري مرستو لپاره 3.2 میلیارد ډالر غوښتي، په داسې حال کې چې مخکې له دې د 4.6 میلیارد ډالر غوښتنه کړې وه. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې کوچا په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په افغانستان کې د مرستندویو مؤسسو په دفترونو کې د خزینه کارکونکو پر کار د طالبانو د بندیز له کبله بدلیدونکې وضعیت ته په پام سره دوی په دې پلان کې بدلون راوستي. له امریکا غږ څخه خبرونو ته دوام ورکو. پاکستانی طالبانو بنو کې د شوی وسلوال برید مسولیت منلی. د پاکستان د طالبانو غورځنګ ټي ټي پي د خیبر پختونخوا په بنو سیمه کې د هغه برید مسولیت منلی چې دوه پاکستانی سرتیري پکې وژل شوي. دا برید په جانخیلو سیمو کې پر یو امنیتي پوسټه شوی و. د ټي ټي پي وایان محمد خراسانی د دغه ډلې پر ویب پاڼه په یو اعلامیه کې د دغه برید پړه منلی. نخته تیره شنبه ماښام مهال وروسته تر هغه وشوه چې وسلوالو پر یو امنیتي پوستې برید وکړ. کرملین د اټومي وسلو د کنټرول په اړه د متحدو ایالاتونو وروستی بیان مثبت بللی. کرملین نن په یو بیان کې ویلي چې د اټومي وسلو د کنټرول لپاره د دوه اړخیزو خبرو په اړه د متحدو ایالاتونو د ملي امنیت د سلاکار جک سلیوان څرګندونې مثبتې دي. بیان زیاتوي چې روسیا ډیالوګ ته چمتو ده. سلیوان د جمعې په ورځ ویلي روسیا تر 2018 کال پورې د نیو سٹارت یا نیوی پیل د تړون د اعتبار د مودې تر پایه د دې تړون پر پریکړو عمل وکړي نو امریکا به هم همدا کار وکړي. ولسمشر ولادیمیر پوتین په فبروري میاشت کې په دې تړون کې د روسیې غړیتوب وسنډاو. د اوکراین ولسمشر وای پر هیواد د روسیې د جګړې لپیل تر اوسه لګ تر لګ 1500 کوچنیان وژل شوی.
ولادیمیر زلنسکی دغه اعلان تر هغه وروسته وکړ چې د شغورنه کارکونکو د هغه دوه کلن ماشوم جسد پیدا کړ چې د روسیې تازه هوایی بریدونه کې وژل شوی و. د اسوسییټډ پرس خبری آژانس د راپور له مخې زلنسکی ویلي د 2022 کال د فبروري له 23 نه راوروسته پر دغه ماشومانو سربیره سلګونه نور خلک هم د روسیې د وسلو او کرکې له کبله وژل شوي دي. او شب آشنا، امریکا غک، واشنگتن.
د امریکا د متحده ایالاتو چارواکي وایي چې د امریکا اف 14 دوله جټلو تک یو وړالو تک چې د واشنگټن ډي سي له هوایي حریم څخه سرغړونه کړې و تعقیب کړي. دغه لوتکه ورسته د ورجینیا ایالت د جنوب لویدیس پر یو غرنۍ سیمه نسکور شو. دغه پیخه پر ځای و خبرون ماسپخیم 3 بجې شوی. چارواکي وایي چې د دوی جنگي جټلو تک د دې سسنا دوله لوتکه د سقوط عامل نه و. د هوایي چلن فدرال ادارې ویلي چې د غلوتکه د تینیسی له هوایي ډګر لوتي و. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو تم په واشنگټن کې د امریکا غږ لوستوډیو وړاندې کړل.
د امریکا غږ شنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو خبرونه واوریدل. په موکړې زمونږه د خبرونې لومړی رپورت ده.
د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت وایي چې اوسمهال د کابل د هوایي ډګر نه هر ورځ شاوخوا شلو پورې بهرنیو هیوادونو ته الوتنې کیږي، خو هغه نړیوالو شرکتونو چې د 2020 کال اګست میاشتې د مخې کابل ته الوتنې کولې لا هم بیرته افغانستان ته نه دي ستنه شوي. اکرام شینواری رپورټ را لېږلې. اکرام شینواری رپورټ را لېږلې.
د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت سرپرست حمید الله خونزاده د یکشنبې په ورځ کابل کې ویغونډې ته په وینا کې په تیرو نږدې دوه کلونو کې د خپل وزارت د فعالیتونو په اړه خبر اعلان ته د معلوماتو پر مهال ویل چې د دغه وزارت داسو په پایله کې د کابل او د افغانستان نور هوایي ډګرونه فعال ساتل شوي دي.
اوس هم لله الحمد داخلي او بهرنیو پروازونو پر مخ ډګرونه فعال او د هیوادوالو ته خدمات وړاندې کوي چې په اوسط ډول د ورځي شل نړۍ
الوتنی کیږي. همدا شرط د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت سرپرست ویل چې په ازبکستان کې د هوایي چلند انسټیټیوټ د شتنو محصولین ته د ظرفیت د لوړیدو په برخه کې روزنه ورکړل شوی او د روزنې وروسته دا محصولین بیرته خپلو دندو ته ستنه شوي دي. همدا شرط هغه ویل چې د هوایي برخې یو شمېر کارکوونکي متحده عرب امارات او یو شمېر نور د هوا پیژندنې په برخه کې د روزنې لپاره پاکستان ته استولي دي. اوسمهال د افغانستان څخه هر ورځ یو شمېر ګاونډیو او د سیمې هیوادو ته الوتنې کیږي. د اریانا افغان هوایي شرکت، دولتي شرکت او د کامیر خصوصي شرکت د ایران، پاکستان، متحده عرب امارات، هند، استنبول، کویت، سعودي عربستان او قطر ته منظمي الوتنې کوي. نږدې دوه اونۍ وړاندې د اریانا افغان هوایي شرکت د درې کلونو ځنډ وروسته یو ځل بیا د چین اورمچی ښار او د کابل ترمنځ په اونۍ کې یو ځل الوتنې پیل کړې. د ترانسپورت هوایي چلند وزارت وایان امام الدین احمدي وایي د الوتنې نږدې درې کاله وړاندې په چین کې د کورونا وبا له امله د لګېدلو محدودیتونو وروسته بندې شوې وې.
هیوادوال کولای شي چې چین ته مستقیم الوتنه په دې طیارو کې وکړي. همدارنګه اموال انتقال کړي زموږ د تجارو وچا او تازه میوه کچري چین ته صادریږي چوړل کې هغه وړلای شي. همدارنګه د چین څخه هغه اموال چې د هوا د لارې انتقال ضروري باید زره ورسیږي هغه هم را انتقالوي شي. نو دا ډېر خلاص تر وړنه ده د هیواد په اقتصاد باندې هم مثبت اغیز غورځوي زموږ د تجارو لپاره هم یو خلاص تر وړنه ده. زموږ د معلوماتو په اساس ویزه هم پیل شوې د چین هیواد. نو هیوادوال به د دین ورسته ان شاء الله په سہولت سره تا غره تا وګړي.
تر اوسه لا هغه نړیوالو وی شرکتونو بیرته کابل ته لوتلې نه دي پیل کړي چې پر افغانستان باندې طالبانو د واکمنۍ د مخې دغه خارته منظمه لوتلې کولې. کسب د متحده عرب امارات شرکت او هم د ترکیه وی کرخي افغانستان ته د لوتلو د بیا پیل دوه اعلان کړي. خو دا شرکتونه بیرته دغه هیواد ته نه دي ستنه شوي. دغه وی شرکتونو د نه ستنېدلو یو لوی علت د مسافرو شمېر کمواله خوځل کیږي. چیرونه د اریانا افغان وی شرکت د سلور نو مسافر وړونکو الوتکو درنیول اعلان وکړ. دا شرکت تمه لري چې د نو الوتکو د اخیستو وروسته به اروپایي هیوادو ته خپلې الوتنې بیا پیل کړي. اروپایي هیوادو ته د اریانا افغان هوایي شرکت د الوتکو الوتنې دغه شرکت د الوتکو د مسؤلیت په برخه کې د اندېښنو له امله څو کاله وړاندې ځنډول شوی وي.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نه وي او کله چې اوریدل له عیني واقعیتونو سره سمون نه خوري حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکې لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. نړی سره وسلو او د حقیقت په ویلو یو متای کوو. د امریکا غږ لاري موږ بشپړ انزور درکو.
طالبان حکومت په پام کې لري هغه بزرګونو پاکستانی کډوال چې د افغانستان په سرحدي منطقو کې پراته دي د افغانستان نور ستي متوليږي. طالبان وروسته له هغه د پریکړه وکړه چې پاکستان په دغه هیواد د ترګري زپی خود زیاتې دوه پاړه شکایت وکړو. د طالبان د دې پریکړې ګټه او تاوان نسدي جزئیات په دې رپورت کې اوري.
افغانستان کې د طالبانو حکومت د یک شنبه په ورځ اعلان وکړ پلان لري هغه په زرګونه وزیرستاني کډوال چې ډیورند کرښې ته په څیر ولایتونو کې پراته دي د هیواد نو روسي متولګ دوي، ځکه شک کیږي چې په پاکستان کې د ترهګریز پیښو ډیروالی د همدې کډوالو له کبله دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد امریکا غږ ته وویل دغه کډوال اوس مهال په خوست، کونړ او ځینو نورو ولایتونو کې پراته دي. ښاغلی مجاهد پرته لدی چې د پلان په حق له نور جزئیات ورکړي وویل د پلان له مخې به دا کاروان د افغانستان نورو ولایتونو ته لیږدول کیږي تر څو یقیني شي هغوی سرحدي سیمو ته لاسرسی نه لري او نه هم په غبریدونو کې لاس لري چې په پاکستان کې دننه کیږي. خو مجاهد په خپلو څرګندونو کې د تحریک طالبان پاکستان نوم ورنه خیست. د چارو یو شمېر کارپوهان وایي د طالبانو دغه پریکړې سختي اندېښنې رامنځته کړې دي.
در میان این خانواده ها احتمال بسیار زیاد وجود دارد که تعداد زیادی از خانواده های اعضای تحریک طالبان پاکستانی نیز وجود داشته باشند و طالبان نیز در صدد این هستند تا بتوانند در مناطق شمال افغانستان که از نگاه سیاسی و از نگاه اجتماعی هم بتوانند دارای نفوذ قابل ملاحظه باشد.
مجاهد داونه ول چې دا کډوال به کوم ولایتونو ته لیږدول کیږي. طالبان په داسې حال کې د دې پلان په حق له خبرې کوي چې په کابل کې د دې ډلې تر واکمنۍ وروسته په پاکستان کې وسلوال بریدونه ډیر شوي دي. په دې بریدونه کې چې د ډیرو ادای پاکستانی طالبانو پر غاړه اخیستي سلګونه کسان وژل شوي چې ډیری د پاکستان امنیتي ځواکونه دي. ځینې نور شنن کې بیا وایي چې د طالبانو په دې اقدام سره به د افغانستان شمالي ګاونډیانو ته هم اندېښنې پیدا شي.
زه فکر کوم د دوی حضور به تو شمال کې د شمالي هوادونو همسایگان وګوي به هم یو څه تشویش کیږي چې ګویا ترګری فعالیتونه دلته تر سره کیږي او دا چې څونی تر کومه حد پورې د ملل متحد توافق په دې کې شته چې رغه مهاجرین باید هلته کډه شي.
د ناروی د کډوالو شورا په 2019 کال کې اټکل کړی و چې په افغانستان کې شاوخوا 2000 وزیرستاني کډوال ډیره دي چې ډیره یې د خوست په ولایت کې په موقتی کمپونو کې ژوند کوي. تر دې وړاندې د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر رانا ثنا الله هم ویلي و چې د طالبانو حکومت ورته یو وړاندیز پرلی چې لمخې به د تحریک طالبانو پاکستان وسلوال غړي د ډیورند د کرخې له نږدې سیمو څخه د افغانستان داخل کې لرو پرتو سیمو ته لیږدول کیږي. رانا ثنا الله د امریکا غا ګردو څنګه سره په مرکه کې د دې وړاندیز مخه چې دوه میاشتې مخکې سپارل شوی سرحدي سیمو ته د تحریک طالبانو پاکستان د وسلوالو غړو د لاسرسي مخنیوي خودلې. په 2014 کال کې د پاکستان د پاو د ضرب غصب نظامی عملیاتو لامله له شمالي وزیرستان څخه د افغانستان خوست او پکتیکا ولایتونو ته ځباندې څلوي زره کورنۍ پناه یوړه. په دې کې زیاتره خلک بیرته خپل سیمو ته ستنه شوي او یو شمېر لا پاتې دي. سمیع الله جلال زای د امریکا غږ.
امریکا یو له هغو هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هر جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځ امریکا په وخت د سهار له نهه نیمو تر لسو بجو.
د دې وخت رارسېدلی دی چې طالبان په رسمیت وپېژندلی شي. د فارن پالیسي مجلې په دغه سرلیک یو مقاله خپره کړې. په دغه مقاله کې لیکونکي استدلال کوي چې په کابل کې د امریکا نشتون به سخت دریځ پیاوړی کړي. د دغه مقالې یو لیکونکي د سی ای پخوانی جګپوړي چارواکي ډګلس لندن امریکا غږ ته ویل چې طالبانو په رسمیت پېژندلو سره به د افغانانو کړهونه کم شي. هغه دا هم وویل چې د میرمنو د تعلیم او حقوقو لپاره تر اوسه موږ د دې ثبوت نه دی لیدلی چې دا هغوی مړونه کلرونه او رونه د طالبانو خلاف دریدلی. پام وکړئ د ډګلس لندن سره زموږ د مرکې ته. مشروعیت باید لومړی د افغانستان ولس ورکړي. آیا تاسو فکر کوئ چې د متحده ایالاتو مشروعیت په افغانستان کې د نن کوم څه بدل کړي؟ د افغانانو نظر چې دوی ته د یو غیر دیموکراتیک ځواک په سترګه ګوري چې د دوی له خوا خبرته په دوی مسلط کړل شوی دی.
Well, first, thank you for having me on the program today. Certainly those Afghans who think that it was a
یقیناً هغه افغانان چې فکر کوي دا یو غیر دیموکراتیک ځواک دی چې په دوی تپل شوی سم وای، خو بیا هم د طالبانو رضایت د تایید نه خده. تاسو په هغې کله چې طالبانو په 2021 کال کې واک ترلاسه کړ، دغه دوی د نظامی جګړو او وینې تویولو لارې لږ او زیات د خبرو اترو او مالی ترتیباتو د لارې ترلاسه کړي. نو زه فکر کوم چې هغه وړاندیز چې جاوید او زید طالبانو په رسمیت پیژندلو په اړه وړاندې کوو د هغه پروسې برخه ده چې دا به د افغانانو سره مرسته وکړي او په ښکاره ډول د امریکا په سیمه کې د نورو هیوادونو ګټې هم په دې کې دي. دا د یوې مناسبې او خیر ډلې په توګه د دوی تایید نه دی او نه هم دا چې دوی په ډیموکراتیک ډول واک ته راغلي. خو که متحده ایالات یوازې په ډیموکراتیک ډول ټاکل شوي حکومتونو سره خبرې وکړي، نو بیا به زموږ د هغه هیوادونو لیست چې موږ ورسره اړیکو لرو ډېر لنډ وي.
You have given two options in your
تاسو په خپل مقاله کې دوه لارې خولې دي. د نور لارو په اړه څه فکر کوئ؟ که په طالبانو د خپل ګاونډیانو لارې فشار راوستل شي، د هغه هیوادونو په کارولو سره چې امریکا او طالبان دواړه ورسره تاریخي اړیکې لري لکه پاکستان.
Well, I think today
تاسو فکر کوم چې نن مو د قطر د لومړي وزیر او د قطر د استخباراتو د مشر د لیدنې په اړه د رويټرز او الجزیرې یو جالب راپور ولیدو او دا وایي چې د قطر لومړی وزیر په حقیقت کې په خپل له امیر اخون سره لیدلی. دا د حکومت لومړی جګپوړې غړی دی، نو دا یو ډول معنا لري. زه فکر کوم طالبان په دې پوهیږي چې دوی د قطر یو څه پوره وړي دي. زه به حیران نشم که چېرته دا ملاقات یو پیغام ولري او ستاسو د پښتنې په اړه خبره دا ده چې قطر د پاکستان نه ښه رول لوبول شي. د پاکستان په ځانګړي توګه د پاکستان د پوځي استخباراتو او طالبانو ترمنځ مینه لا هم موجوده ده. و ما په سیمه کې یو څو وخت تیر کړی او په مسلو می کار کړی او په لومړي سر کې پوه شوم چې دا د ګډو اهدافو پر اساس نه و، په ایدیالوژیکي توګه د ګډې اجنډا پر اساس نه و. د دې اساسي وجه د دوی دواړو اړتیاوې دي. هغه څه چې موږ یې نن ورځ ګورو د تحریک طالبان پاکستان فعالیتونو ته وګورئ، دوی په پاکستان کې د پټن ځایونو نه بریدونه کوي او دا هغه ستونزه ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ به په راتلونکي کې تاوده وي.
ستاسو په نظر کوم عملي ګامونه چې طالبانو تر اوسه د نړیوال مشروعیت د ترلاسه کولو لپاره پورته کړي دي؟
Well, dealing with the Taliban is
طالبان سره معامله لننګونو ډکه ده، ځکه طالبان څوک دي او مشري څوک کوي. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ اخونزاده د یو څه وخت لپاره د افغانستان نه بهر وو او په پاکستان کې په زندان کې وو او طالبان دومره لیواله نه وو چې د آزادولو لپاره یې کار وکړي، ځکه چې دوی ډېر خلک بهر کړل. دوی هغه نه وویستلې. زه فکر نه کوم چې دا تصادفي خبره وه. زه فکر نه کوم چې د بهرانیانو سره د معاملې له لارې تاسو پوهیږئ طالبانو دلته یا هلته داسې مشران ټاکلي چې د رښتینې حکومت استازي نه دي. نو هغه څه چې دوی ورته اړتیا لري هغه عملي ګامونه دي، ځکه چې تاسو حتی د حقانی یا یعقوب سره خبرې کولای شئ او موږ له یعقوب سره خبرې وکړي. زه فکر کوم چې د سی آی ای لوړ پوړي چارواکي د طالبانو سره خبرې کوي، خو موږ عمل ته اړتیا لرو.
تاسو په خپل مقاله کې لیکلي چې په واک کې د اخونزاده قبضه مطلقه ده. هغه اسلامي عالمان چې هغه ځان سره نږدې ساتي د پریکړې په کولو کې واک نه لري. آیا تاسو په هغه مشر باور لرئ چې تر اوسه یې د نجونو د تعلیم په اړه د خپل خلکو خبره نه ده اوریدلې؟ آیا هغه به نړیوالې ټولنې ته غوږ ونیسي؟
No, he's not going to change because he's listening to the national community.
هغه به ځکه نه بدلیږي چې نړیوال ټولنې ته غوږ نیسي. هغه به ځکه بدلیږي چې باید خپل حکومت یو ځای وساتي او هغه هماهنګۍ ته اړتیا لري او هغه څه چې نړیوال ټولنه وړاندیز کوي د هغه د حکومت غړو ته خښ کاری او هغه باید دوی ته امتیازات ورکړي چې دا به په پایله کې د نړیوال ټولنې ځینې شرایط او سکیلتیا ومني. زه په کلکه باور لرم چې اخونزاده به خوشاله وي چې له نړۍ په بشپړ توګه انزیواوي. د هغه په فکر دا به د اسلامي حکومت د پاکوالي ساتل اسانه کړي. د افغان ولس د ژوند کړاوونه هغه د خدای له طرفه بولي، خو هغه یو سیاستوال هم دی او پوهیږي چې هغه د طالبانو یو ځای ساتلو ته اړتیا لري او ځکه چې ټول د هغه سره موافق نه دي، نو هغه ځینې بدلونونو ته اړ دی.
د افغانستان د خصو د حقوقو فعالې د ملګرو ملتونو او نړیوال ټولنې غواړي چې تر هغه د طالبان په رسمیت نه پیژني تر څو چې د دوی اساسي حقوقونه نه ورکړل شوي. تاسو فکر کوئ چې دوی غلط دي؟
زما په فکر زه تخنیکی او عملی خبره کوم او زه هلته ژوند نه کوم. زه په شخصي توګه په هغه سختیو او کړاوونو نه پوهیږم چې دوی ورسره مخ دي، مګر دا هم کله چې تاسو د دې ډول سختیو او فشارونو سره مخ یې، نو دا د امتیازاتو اخیستل سخت کړي. دغه تاسو ته د هغو قربانیانو سپکاوی ګڼي چې تاسو کړي، نو په داسې حال کې چې زه په دې موقع پوهیږم، زه فکر نه کوم چې دوی د حقیقي حقونو د خوندي کولو لپاره بدیله وسیله ولري چې دوی یې تعقیبوي. زه فکر کوم چې دوی د بهر نه مرستو ته اړتیا لري، ځکه تر څو چې میړونه ورونه لرونه او ځامن یې د طالبانو پر وړاندې نه ودرېدلي او موږ د دوی هیڅ ثبوت نه دی لیدلی. زه فکر نه کوم چې دوی به له بلې لارې خپل حقونه خوندي کړي.
د ځینو شنونکو په فکر د افغانستان نه وتلو د امریکا تصور ته زیان رسولی. آیا فکر نه کوي چې د طالبانو په رسمیت پیژندل به نور هم دغه ته تاوان ورسوي؟
ما د متحده ایالاتو له حکومت سره نږدې څلوېښت کاله تیر کړل. دا تیایی مینه تر څو کاله مخکې پورې ما ډېر څه ولیدل چې پوهانو به ویل خو امریکا به اعتبار د لاسه ورکړي. امریکا د دوی سره مرسته وکړه، امریکا د دوی سره مرسته ونه کړه. امریکا د مبارک سره مرسته وکړه، امریکا د مبارک سره مرسته ونه کړه. دا نوملړ نه ختمیدونکی دی. د بشري حقونو په اړه زموږ مخینه یو شان نه ده. کله موږ صحیح یو او کله موږ خلکو ته شا کړی ده، خو زه اوس هم فکر کوم چې موږ په نړۍ کې د تور ټولو خو او بل څوک داسې نشته.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیو خپرونه درولې، خو امریکا غږ په پوره ژمنتیا خپلو افغان اوریدونکو ته په پښتو او دري ژبو د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خپرولو د افغانستان له بهره په 902 اویا کیلو هرتز منځنیو څپو خپلو خپرونو ته دوام ورکوي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خپرونې په لنډو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خپرونې پر وزاره 290.0 سپو اوریدلی شئ. ماښامنۍ پښتو خپرونې په 2140.0، 2015.0، 9015.0، 11590.0 میگا هرتز لنډو سپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا رک و راست پراونا پا لندو سپو 2015.0 میگا هرتز، دنن او وضعیت یا روایت امروز پراونه پا لندو سپو 2015.0، 9915.0، 2015.0 او ساس غد یا صدای شما پراونا پا لندو سپو 2015.0، 9315.5 میگا هرتز او رو دلشید.
اوګدال لیموزین موټرګاډي چې یو وخت بډایو او مشهور خلکو د نخې په توګه مشهور اوس د سرو غاړو په مراسمو او د غراس واټن کې ډېر کم لیدل کیږي. او دا چې ولې د لیموزین اړتیا کم شوه په موکړي دی رپورت ته.
آرت میسیمر په ټوله نړۍ کې د کرایي موټرو د ټولنې مرستیال مشر دی. دا شرکت د 15 کلونو راسي خپل پیرودونکو ته ګران بیا موټران په کرایه ورکوي. میسی مروای یو شی په بنسټی زډول بدل شوی دی. هغه وای شوخوا دوه لسیزې د مخه له دوی سره له ډیر څخه ډیر لیموزین وو. نن دوی یوازې دوه لیموزین لري.
یو وخت خو چې د لیموزین په روسي سیټ کې ناستی به خوند کاوه، خو د وخت په تیریدو سره دا شیان بدل شول. دې ته اوس پک نه کتل کیږي خو بد پرې ویل کیږي.
الیگزینډر وای د لیمو د ویشن لمنځه تللو یو لامل دا دی چې اوسنی شتمن امریکنیان د پخوانی روب او دبدبې پر ځای خاموشه او آرام ژوند خوښوي.
دا ته مې لاسې په روسیو کې شتمنی خودل فیشن وو. تاسو د مونت بلانک قلم یا د رولکس ساعت او یا د $15,000 دریشی او اوږد لیموزین څخه د بهر وتلو نمایش کولی شو. د هغه طرز ژوند و چې تاسې د وده هڅه کوله.
میسی مروای په دې ورځو کې لیموزین تر ډیره د جنازې په مراسمو کې کارولې کیږي، د سوداګریزو غونډو او سفرونو لپاره، او همدارنګ د مختلفو محفلونو لپاره خلک واړه بسونه یا موټرې غوره کوي. دغه ټول موټرې د لیمو په پرتله د چلولو او پارکولو لپاره اسانی وي، او په دې کې آرایشي شیان لکه د سرمنی چوکۍ، داخلي رڼا او د شیمپین ګلاسونه پراته وي. شیناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
درنو اوریدونکو دا د امریکا غږ سر مقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي په داسې حال کې د پیسیفیک ستر ټاپو وزما هیواد دیموکراسي ای پی ای سی غړې او سمایز انرژي تولید کوونکو پاپوا نیوګینی د انډو پیسیفیک په سیمه کې د امریکا یو مهم انډیوال دی. د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن دغه ټاپو وزما هیواد ته د تازه وخت په سفر کې د دفاعي همکاري او موافقه لاسلیک کړه. د ویلې دا به د پاپوا نیوګینی د دفاعي قوه ظرفیت زیات کړي چې بشري مرستې او د طبیعي آفت مرستې ورسوي چې په دې کې د هغو کسانو لپاره د طبي مرستو برابرول او موقتی سرپناه شامل ده چې دغه ستونزو باندې تاثیر کړی وي. د زیاته کړه دغه موافقه به د پاپوا نیوګینی او امریکا قواو لپاره اسانه کړي چې په نوو طریقو او زیاتو ځایونو کې وروزل شي. زمونږ د ګډ کوشش د یوې برخې په حیث چې په ټول اندو پیسیفیک کې د سولې او امنیت ملاتړ کوي. برسیره پر دې د بهرنیو چارو وزیر بلینکن د پاپوا نیوګینی سره د هیوادونو ترمنځ د بحري فعالیت د غیر قانوني ضد همکاري په اړه یو موافقه لاسلیک کړه چې یو سلسله د بحري ګواښونو غمخوري چې په دې کې غیر قانوني ناراپورت او غیر منظم کمرونه د مخدره موادو قاچاق د سیاسي پناغښتونکو قاچاق کول او د عامه تباهۍ د وسلو غیر قانوني ترانسپورټول شامل دي. دغه موافقه د پیسیفیک ټاپو وزما سیمې په دننه د موجوده یوولس موافقونو علاوه ده او بحري حکومتولۍ او په نړیواله سطح قوي کوي. دغه نوې موافقه به پاپوا نیوګینی په دې قادره کې چې د امریکا د ساحلي ګارد کښتۍ نیولو په پروګرام کې ونډه واخلي چې هدف یې بحري غیر قانوني قانوني فعالیتونو سره مبارزه کوي. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن څرګنده کړه چې باندې 2.4 میلیونه کیلومتره مربع د پاپوا نیوګینی ځانګړي اقتصادي زون د په جنوبي پیسیفیک کې یو د سترو زونونو نه دی. دا یو ډیر زیات اقتصادي فرصت څرګندوي مګر د څارنې لپاره د کنټرولولو لپاره د څار لپاره یو جدي چیلنج هم دی چې سمندري سیمه ډیره زیاته پراخوي. د دغه موافقې له مخې زموږ قواوې به په دې قادر وي چې د یو بل په کښته وو کې سپارشي تخنیکی تجربه سره شریک کړي او بل اخره په ګډه په سمندر کې غزمی ووهي. د دغه موافقو په نظر کې نیولو سره امریکا او پاپوا نیوګینی به یو قوي متحد عکس العمل اقترانو ته ورسوي چې د لوټمارې په سلوک کې بخشي. همدغه راز هغه څوک چې ځمکني تمامیت په نظر کې ونیسي او د سمندري منابعو مسؤلانه او احترامانه استعمال. درنو اوریدونکو دا و د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند کړي.
قدرمن اوریدونکو تاسو د امریکا غشنا رادیو نن زموږه خبری خبرونه واوریده. موږ تاسو ته په دې اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلی وي. خدای په امان.